په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پیل له خبرونو. سرټکی د باجول چارواکو ویلي د خار تحصیل په پرونی 14 کې د وژل شو شمیر څلور سلوېخ تر رسیدلې او تر سلو زیات نور کسان ژوبل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د بلوچستان په هرنایي کې ویل چې په وینا کې ویلي چې حکومتي او پوځي ادارې د ولس د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي دي. پاکستاني او چینایي چارواکو نن په اسلام آباد کې شپږ معاهده لاسلیک کړي چې پکې د دوه اړخیزو تجارت او پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ هغه هم شامل دي. او د قطر پلازمینه دوها نن پر دویم ورځ هم د افغان طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کور بنل. اوس بشپړ خبرونه. د باجوړ د خار تحصیل په 14 کې د وژل شو شمیر څلور سرویخت رسیدلې. 14 پرون مازیګر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په ضلع غونډې کې شوې وه چې ذمواري له همکمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د باجوړ د مرکزی روغتون یو چارواکي نصیب ګل نن د جولای پر 1 مشال لوتا د څلور سرویخت کسانو د وژنې تصدیق وکړ. د چارواکو په خبره په پرونی 14 کې تر سلو زیات کسان ژوبل هم دي. د عبدالحنان په نوم د پیښې یو ژوبل تن بیګا مشال لوتا د خپل سترګو لیدلې حال بیان کړ.
دا چې شپږ غوږه پاسلې باندې چې کوم دی منګه غره سټیج نه ناشو دې ټیم کې چې کوم دی ایوا زوردار د ماکو شوله. زه په خپلم چون کې لګ زخمی وم او زه بیا چې کلا غ مینټ نیم مشن وم ډیر زیات بد حال باندې. علما او نور عوام خلک چې کوم دی غي پراتو.
د باجوړ پولیسو تر هغه راځي چې څنګه په خپل راپورټ کې د باجوړ د غپرونه 14 یو ځانمرګي حمله بدلی دا د ځایو له 104 په خبره په 14 کې زیاتره وجل شوی د جولای 1 پر مخستان او ځنی نور بیانن په خپل پلان یو هډیرو کې خاورتا اوس پرل شول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی او د نور سیاسي ډلو مشرانو پیخه غندلې او د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان یې د پرټنو امر کړی. تاریخ طالبان پاکستان او په افغانستان کې طالبان حکومت هم 14 غندلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې حکومتي او پوځي ادارې د ولس د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي دي. هغه پرون د بلوچستان په هرنایي کې ویل چې په وینا کې زیاته کړه چې په تیرو 100 کلونو کې په هغه سیمه کې له 1 شپېته زیات کسان وژل شوي او خو قاتلین لا هم نه دي نیول شوي. د پاکستان پوځ او هم د بلوچستان حکومت د پښتین د تازه ادا ته تر اوسه کوم غبرګون خولې خو په تیرو وختونو کې ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ادارو مبارزه روانه ده او دا چې په عملیاتو کې ګڼ سرتیري وژل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د هرنایي جلسه د ترګرای او بدمنه خلاف او د لادرک کسانو د منډل لپاره جوړ کړی و. پی ټی ایم بلوچستان څنګه د جولای پر 9 په بیان کې حکومت غوښتي ول چې د پښتنو سیمو لپاره پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د خالق داد بابل په وجنه کې ککړ کسان گرفتار، د پښتون میشتو سیمو امنیت خوندي. د سپریم کورټ او د بلوچستان صوبایي کمیټې د پریکړو پر وړاندې له پښتون او بلوچ میشتو سیمو څخه د اف سی ځواک پوستې ختمې او ورک کسان په سمدستي توګه پیدا او عدالت ته وړاندې کړي. د پاکستان او چین چارواکو نن په اسلام آباد کې یو شمېر معاهده لاسلیک کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل پاڼه لیکلي په د شپږو معاهدو کې د تجارت او سرمایه‌کارۍ هغه هم شامل دي. د پاکستان حکومت پر ایکس چې مخکینه نومې ټوئیټر وو یو ویډیو خبر کړی چې پکې لیدل کیږي وزیر اعظم شهباز شریف او د چین مرستیال وزیر اعظم هی لیفنګ د مفاهمت یا دختونو لاسلیکول په غونډه کې موجود دي. شریف په دغه موخه په خپل خبرو کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې یادونه وکړه چې په وینا یې په پاکستان کې د برېښنا او هایډل سیکټر سړکونو او عامه ترانسپورټ په برخه کې له 15 اربع ډالرو زیات سرمایه کاری شوې ده. د چین مرستیال وزیر اعظم هی لیفنګ د جولای پر 1 پاکستان ته تللی او ټاکل شوی چې تر سبا یعنی د اګست تر لومړۍ نیټې پورې هلته پاتې شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د نوموړي د سفر د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې د پیل د لسمې کلیزې په لمانځ غونډو کې ګډون کول دي. مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، د قطر پلازمینه دوها نن پر دویم ورځ هم د افغان طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کوربنه ده. امریکایي هم یو یا هم طالب لوري تر اوسه د لومړنۍ یعنی پرون ورځې د خبرو پاړه څنګه دی ویلي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه پر ورځ د کابل پر هوایي ډګر خبرګرانو ته ویلي ول چې دوی تمرکز به د نورو موضوعاتو تر څنګ طالبانو پر یو شمېر مشرانو د نړیوالو بندیزونو پر لری کول وي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پلاوی به د ښځو د حقوقو د امنیت د حقوقو امنیت اقتصاد او د نشئی توکو پر ضد د مبارزې اړوند مسایل له طالب چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. او په مسکو کې د ماشومانو چارو کمشنری ماریا لفوفا بلووا ویلی پر اوکراین د روسیې له حمله راځي تر دې دمه تر ولکه زیات اوکراینی ماشومان خپل هیواد روسیې ته وړل شوی دی. د نوموړي په حواله د جولای پر 13 په رپورټ کې ویل شوی ل زیاتره ماشومان سره یې میندې پلرونه او خپلوان هم دي. د نیدرلینډ په هیګ ښار کې د جرمونو نړیوال عدالت د مارچ پر 18 د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کمشنرې ماریا بلووا د گرفتارۍ وارنټ جاری کړو. عدالت ویلي ول دواړه د اوکراینی ماشومانو روسیې ته د لیږد په چارو کې د ښکېلتیا له وجې د جنگی جرمونو مرتکب شوی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګرځیدونکو په روانه خبرونه کې به تاسو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه واورئ. د باجوړ د پرونی چاودنې د وژل شو شمیر 43 رسیدلې ده. یو ځایي خبریال وایي د سیمې یو شمیر کورنۍ د ویر په ټغر ناشتي دي.
د یو یو کور درې درې څلور څلور جنازې لاړې. دلته د تیر ډیر وخت نه هدفي وجنې بم دماکي داروانی دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرونی بلوچستان په هرنایي کې په یو جلسه کې د هغه سیمې د امنیت او پر وسایلو د ولس د اختیار غږ پورته کړ. او په شمالي وزستان کې د اوتمنځ او پروانه جرګه کې د غسیمه شاوخوا ټول قومونه شامل شوي دي. د جرګې یو مشر وایي تر ټولو لوی هدف یې د ولسونو یووالی دی. اله د مشال رادیو سره اوسه. راب شو اردن کورنی رپورٹ تھا. د خیبر پختونخوا د باجوړ په خار تحصیل کې د چاودنې د وجل شو شمیر 43 رسیدلې ده. د باجوړ د ضلع هیډ کوارټر روختون ډیپټی میډیکل سپرنټنډنټ نصیب ګل نن د جولای پر 13 مشالې ته ویل چې په وجل شو کې د درو تنو پیژنګلو لا هم نه ده شوی او دا چې هغه مړی د دوی په مردخانه کې پراته دي. چاودنه پرون مازیګر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په ضلع غونډه کې شوی. چارواکو ویلي په پیښه کې سل تر سلو زیات کسان ژوبل دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار خان د جولای پر 13 نه وخت مشالو ته ویلي ول چې د چاودنې نوعیت روښانه نه دی چې ځانمرګې برید شوی او کنه. د غونډې په ځای کې بارود ایښول شوی ول. د پیښې ذمهواري لا چانه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مدران فضل الرحمان د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی او د نورو سیاسي ډلو مشرانو پیښه غندلې او د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر بیا د هغه پیښې د پلټنو امر کړی دی. د شانواز ترگزی پر رپورٹ کې یې نور معلومات اورو.
د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په ونده کې ځانمرګي برید کې د مړو شمیره 43 تصدیق شوه. د باجوړ د ضلع هیډ کوارټر روختون ډیپټی میډیکل سپرنټنډنټ نصیب ګل د جولای په 13 مشهد رادیو ته وویل دغه شمیره کې د دریو مړو پیژنګلو لا هم نه ده شوی او مرده خانه کې پراته دي. نوموړي زیاته کړې چې ممکن نه ده ځینې مړه تنان د پیښې ځای خلکو کورونو ته نیغ په نیغه وړي وي، نو د هغه تنانو شمیره د دوی سره نشته. د باجوړ په دوره ورغلی د ترهګری ضد پولیسو یو مشر شوکت عباس پاکستانی جیو ټلویزیون ته ویلي دغه پیښه کې د مړو شمیره 450 ده. د جولای په 13 ماسپخین نه وخت مهال دغه چاودنه کې د سیادت د محکمې باجوړ د چارواکو خبره د سلو پورې کسان ژوبل شوي هم دي. د ځای ولس او د چارواکو خبره وژل شوی تنان خپلو پلرنی او سیمو کې خاورو ته سپارل شوی هم دي. د ریسکیو یو ولس دوبش خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی د میډیا سره د شریک کړي معلوماتو تر مخه دغه ادارې درې ډیر زخمیان د تیمرګری روغتون ته هم وړلی. په دغه چاودنه کې یو زخمی تن چې عبدالحنان نومیږي مشال رډیو ته دغه پیښې حال داسې بیان کړ
چې موږ لاړو نو جلسه شروع وه، چونکه سټیج ته خو نږدې خلک ملک لک ډیر ناسو او تقریبا د شپږو غزه پاسلې باندې چې کوم دی موږ هغه سټیج نه ناسو. دې ټیم کې بیانات شروع چې قائد باجوړ مولانا عبدالرشید صاحب هغه کله رااله نو د استقبال لپاره موږ پاسېدلو. په هغه کې چې کوم دی تکبیر اوازونه وشو، نو چې په دې ټیم کې چې کوم دی یو زوردار دماکه وشوله. بیا موږ ته چونکه حالات داسې پتهونه لګېدل از پخپل هم چونکه لږ زخمی وم او زه بیا چې کله هغه مینټ نیمو شو نو حالات چکم وقتل نو ډیر زیات چکم دی بد حال باندې چکم دی هغه علما او نور عوام خلک چکم دی غی پراتو.
دغه غونډله د باجوړ نه علاوه د نور سیمون هم د یاد ډلې زنی مشران او پارلمان غړي دا وچو، نو زکه هم ورله د باجوړ غنډ شمیر کارکون کې ورغلی. په 13 جولای د ترهګری ضد پولیسو قانوني ریپورت هم لیکل چې په کې د فوجداري د قانون دلاندې د خلکو د وژلو او زخمی کولو ترڅنګ د ترهګری ضد قانوني ماده هم لیکل شوی. دغه قانوني رپورت د خار تانې د اس اچ او په مودیتوب کې درج شوی. دغه قانوني رپورت یو کاپی چې مشاد رډیو ته استول شوی په کې لیکلي چې دغه ځان مرګ بریدو. رپورٹ کے ملزمان نامعلومه ترهګر لیکلی په وجل شی او زخمیانو کې ځینې داسې هم شته چې د یو کور سره تعلق ساتي. د باجوړ ځای خبريال بلال یاسر مشاد رډیو ته وویل په دغه چاودنه کې پلار او زوی هم وجل شوی.
مینې مامندو زرباچا خان چې دغه په کې دوه ورونه شهیدان شوی دي. دغه رنګي د جمعیت علما اسلام ذلی چې کم ترجمانو حاجی مجاهد لالا اغا او دا غزوان زلمی زوی زیاودین هم د یو کور دوا جنازی وتلې او دراغگانو سره تعلق د غرنګي د تنی ماموندو مسجد پیش امام صاحب چې دا یو رور لاړې یو خورې لاړې پدې کې یو د ماما زوی لاړې نو دا سه د یو کور درې درې څلور څلور جنازې لاړې دلته د تیر ډیر وخت نه هدا پیو جنې بم دما کې داروانی دي خودي واقع ټول باجوړ په غم کې ککړکو.
دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن گورنر خیبر پختونخوا غلام علی او د نورو سیاسي ډلو مشرانو دغه پیخه غندلې. ول نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا اعظم خان یې د پلټنو امر هم کړي. اعظم خان د زخمیانو سره د لیدل لپاره د جولای په یو دیرشمه باجه ورته هم ورغلی. دغه پیخه غندنه تحریک طالبان پاکستان هم کړي. ول د مشال ریډیو د مرکزی څنګه په خبر کې راغلی افغانستان کې واکمن طالبان هم دغه برید غندلې دي. د اخیر معلوماتو پورې دغه پیخه زمواري کومه وسلوال ډلې دا قبول کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړي او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
پرون د جولای پر دیرشمه پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې احتجاجي جلسه وکړه. جلسې ته د غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین په ګډون د غورزنګ نور غړو هم وینا وکړي. پښتین په خپل وینا کې وویل چې هلته د حکومت لخوا د بتا اغستل کېږي او د هرنایي اوسیدونکو د خپلو وسایلو اختیار پر خپلو وسایلو اختیار نه لري. د غورزنګ مخکښ علي وزیر ویلي خلک د نامنې له کبله خپل ځانونه خوندي نه احساسوي. دوی له حکومت غنې غوښتنې کړي. حکومت یا پوس په دې اړه تر اوسه سندي ویلي خو په تیر وختونو کې ویلي ول چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سمې چارې پر مخ بیايي. نور حال د سمت شبنم په دې رپورت کې.
پښتون ژغورن غورځنګ د جولای پر دیر شمنټه د بلوچستان په پښتون مشتار نای سیمه کې د تراګری او نامنۍ پر ضد احتجاجي جلسه وکړه. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د سولي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د غورځنګ ګډو غړو د جلسې ته خپلې ویناوي وکړې. جلسې ته د وینا پر مهال منظور احمد پښتین وویل چې دلته لوی ستونزه د بجختلو او نام نه ده. ارنائی سیما پا گن شمیر کی دسکرو قانون لری او وقت پر وقت اسپیشی ام رامز دسیوی چی دسکرو پا قانون کی کارکون کی پر نشه سیوی. علی وزیر د خپل وینا مهال وویل چې دلته پښتانه پر خپل وسایلو اختیار نه لري. دغه خبره چې دته د نامنې لکبله خلک خپل ځانونه هم نسخ خوندې کولای. د غورزنګ یو بل مخکش ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دلته حکومت له خلکو د سکرو پر هر ټن ټیکس اخلي، نو امن ورکول هم د حکومت سیمواری ده.
زموږ غوښتنې دا دي چې کتۍ دا مشخ به تخوري ورته وایي او دوی ټیکس ورته وایي، کدی دا ټیکس اخلي نو بیا باید چې خلکو ته تحفظ ورکړل سي. او بیا د پوچ کارم دا دی چې دوی خپله تنخواه اخلي، نو چې دوی تنخواه اخلي دوی د دې کام د دې ولس چوکیداران دي، او که بیا دوی هغه چوکیداري هم نسي کولی او بیا چې د عوام چې دی هغه د مختلف تنظیمو پر مکرم باندې هر ورځ هغه برای تاوانی بم دماکی خلق غشتل کیږي ټارګټ کلینګ وي، او نو بیا پښتنو ته برشي خو پاته نه دی بے دام زایرو بے جلسو نن د پی ټی ایم جلسم په دالړ کې ولړ.
پښتون شخورین غورزنګ له حکومت غشتنی لري چې د پښتنو په سیمه کې دی ریاستي پالیسو ته بیا کتنه وسی. در نه اوسیدونکو خالقداد بابر په وژنه کې ککړ کسان دی ونیول سي، د پښتنو ژوند خوندي کړل سي. د سپرین کورټ او صوبایي کابینې د فیصلې پر وړاندې کې دي په ټولو پښتنو او بلوچستان سیمو کې دي د ملشي ځواک پوسټ ختم کړل سي. د پاکستان پوز او د بلوچستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې ویلي چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سم کارونه کوي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټا.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په شمالي وزستان کې د اوتمنځي او جرګه دوام لري. د جرګې مشران خوختي چې ټولو قانونو پر یو ټغر ټولولو کې دوی بریالي شوي او زرد شي د جرګې مخي او غوښتنې هم اعلان کړي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر د جولای پر 13مه جرګې ته په خپل وینا کې وویل لوی مخه د قانونو یووالی او په خبرې چې پاغي کې دوی بریالي شوي دي. په جرګه کې د مشرانو ترڅنګ د سیمې ځوان فعالان هم ګډون لري او وایي چې د ځای قومونو یو موټی کېدو ته خوشاله دي. د شمالي انتظامیه ویلي د جرګې په اړه به هله خپل دریس په ډاګه کوي چې د هغې غوښتنې مخ ته راشي. د عمر وزیر رپورټ ورو.
شمالی وزیرستان رزمکه د ټولو اوتمنځای قبیلو جرګه لا هم دوام لري. د مشرانو په وینا چې د ټولو اوتمنځای قبیلو په اتفاق کولو کې بریالي شول. 1800 کسانو سلوختای ټاکلې او 1500 پورې مشران مخاور د ټولو قبیلو نه خستل شوی. د جرګې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر رزمکه جرګه تخپل وینا کې وویل
خبر شي چې ایجنډا یې څه ده، د میز ایجنډا اتفاق وړي امیز هغه ایجنډا ده، په دا نه کوټه ایجنډا نشته، په یو ټاغر نن سره نه شي لکه ورنا یو وړي چې تا نه په کونس کې د چا سره په ځاګه نه په کونس کې چا سره چې دغه وانته نه لګرو.
نو ماوردی صبر از وړاندې یاد جرګه کې ویلی وو چې دغه د ابراهيم خيلو جرګه وا، بیا موم امید خيلو ته ویلی وو هغه د دوی سره یو شول. اوس ټول اوتمنځای قبیلو اتفاق وکړ د دې پس نورو قبایلی سیمو ته دغه اتفاق غزوی. جرګه کې مشرانو ترڅنګ ځوانان، سیاسي او ټولنیز فعالان هم په ګڼ شمیر کې ګډون لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او بنو زندان سلور کالا بند نه پس خوشی کېدون کې حنیف پښتین هم 13 ورځ د غونډې لاتللې وو. نوموړی هلتا وینا کې وویل چې دا یې ارمان و چې وزیرستان ټول مشرتابه یو شي، د سیمې د امنیت او حقونو لپاره په شریکه غږ پورته شي. د جرګې ګڼو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې لا هم د پریکړو اعلان نه دی شوی، خو مقصد یې ټول وزیرستان قبیلې یو والی وو. اوس لومړی غوښتنه باید امنیت ټینګښت وي، دویم دغلته قدرتي وسایل دي په هغې کې د قانون سره سم خپل حق غوښتنه کړي. رزمه کې روانې دغه جرګې په اړه حکومت انتظامیې او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دی ویلي. مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان انتظامیه مشرانو نه وپوښتل نو یو والا چارواکي وویل چې د جرګې سر رسمي غوښتنې لا مخې ته نه دي راغلي، کله چې څه غوښتنې ولري نو دوی به یې ځواب ووایي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګر او دکانداران ګیلمن دي چې حکومت د دوی د وجاړ بازار د بیا بحالۍ ژمنې نه دي پوره کړې. دوی د جولای پر 13 لمشال رادیو سره په خبرو کې زیاده کړه چې د تیرو کلونو د بدمنۍ لاسه د دوی زرګونه دکانونه ویجاړ شوي. حکومت باید د هغو د بیرته رغولو په چارو کې مالی مرسته ورسره وکړي. دا ځایي کاروباریان د خپل بازار لارې کوڅې په خول غواړي او زیاتوي چې هلته بانکونه هم ورته باید جوړ شي. د باړې او تیرا د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي وایي په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا د ګورنر ترڅنګ د سیمې له مرستیال کمشنر سره هم لیدلي او خبرې ورسره کړې دي. معلومات د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر ضلع یو سوداګر علی محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بدا انتها پسندی و د مریټنسی اپریشنونو کې تقریبا 8-10 هزار پیرې دکاندارون متاثر شول، خو دا غوسره چې دا کم د دو نقصانات شوی دی. دا غو ازاله چې کم دی په ډیر غبوندې ندو شوی. هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو اومدا سي پریشو ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوی. هغه دکاندارون نو التا د فوټ پات ضرورت هم شته، د وینو ضرورت هم شته. دا شته چې کم د په بازار کې مارکیټونو کې کمې غلي په خینې دی غو دی په پختګې د پورم چې کوم دی ضرورت ته چغه پخیشي سټریټ لایټ چې کوم دی غا ضرورت ته چغه ولګيږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وای چې هلته یو شمیر سہولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې ودا ورکړل شي.
دلته بینک نشته راي، دلته یوټیلیټی سٹور نشته راي، دلته نور داسره د کندورونه پورا چې کم کمای پېښوي. نو موږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې پاګه کې په بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړای راي دا شروع کوو. دا کور به کوو چې کم د سمېړه ولا کور دی دا به موږ کوو. کغه په پرس کمپرس باندې کیږي، کغه په درخواست باندې کیږي، کغه په احتجاج باندې کیږي. موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو.
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازای حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو ته ویل چې د تیرا د بازار د بیا بحاله پلړ کی خپل هڅه کړي او دوی ته باور ورکړل شوی چې فندونو راتک سره به هلتا پرمختیایي منصوبې پیل شي.
یعنی موږ درې ځلې میټینګونه کړي دي خو بس مین مسله د فند ده. ما څو ځلې گورنر ته ما یو ځل وویل او ډی سي ته مې درې ځلې وویل چې دا چلو کې دې ته یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي لکه څنګه بازار زخه خیر د پاره شوی دی. نو امید ان شاء الله غي او یقین ده نه کړی چې ترتیب وکړو نو کاوه شو ان شاء الله د هر سبب کې برابر شي.
په تیرا باړه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوځي عملیات شوي او 2018 کې سرته رسیدلي. د باړې او تیرا سوداګر وای یو اوږده موده پسې هلته په خپله بازارونه آباد کړل او حکومت شور سره د بیا بحالې کومې وادې کړي په کار د هغه عملی کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
په پیښور کې ویجرګې د پخوانی نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف اپریدی او د پخوانی قاضی افتاب اپریدی د کورنیو ترمنځ روغه کړی ده. دواړو کورنیو له اته کلونو راهیسې دښمنی لرله چې پر مهال د لطیف اپریدی او افتاب اپریدی په ګډون د دواړو خواوو وطن ووژل شول. د جولای 1 جرګې ته یو شمېر سیاستوالان او ګڼ خلک ورغلي ول. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
دا جولای په دیرشما پی خبر کې د نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی د کورنو روغه شوه. د دوانو کورنو ترمنځ دښمنی په 2015 کې پیل شوې و چې پکې د لطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی به شمول و کسان وجل شول. د افتاب افریدی کشر رور زاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې یا د دښمنی د شکیل افریدی د وکیل سمی افریدی د وجن نه شروع شوی و.
دا د 2015 کې شروع شوی و. سمی الله افریدی وکیل چې کوم دی ازما کزن و د شکیل افریدی وکیل هغه نه شروع شوی و او په لطیف افریدی باندې ختم شو. په دې کې و کسان لکه و مړی شوی دی 15 زما پورې طرف او دوه دی بل طرف د طرف زما کې چې کوم دی زنانه ماشومان هم شهیدان شوی دی. بهرحال د جرګې کوشن رنگ راوړو الحمدلله.
لطیف افریدی سخ کال د جنوري په 14 د پیښور های کورټ په بار روم کې د یاد دښمنه لوجې وجل شوی و. ل دغه روان دی پخوانی جج افتاب افریدی په 2020 کال کې د کورنۍ د دریو غړو سره په پیښور اسلام آباد موټر وی باندې وجل شوی و چې داوی په لطیف افریدی او د هغه د زوی پر ضد شوی و چې رستو عدالت لطیف افریدی او د هغه زوی بری کړ. دا یاد دښمنه ځینی مقدمه عدالتونو فیصله کړي او د ځینی مقدمو اوریدنې لا هم عدالت کې روان دي. روغه کوونکی عبدالرزاق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې لډیر مودې راسي د دوانو کورانو سره د روغې په اړه خبرې روانې وي چې نن پایته ورسېدې.
په دې کې باقاعده موږ ستا مولي کولو په دې کې باقاعده موږ مچلګا د کروڑو په حساب کې کې خدلا په دې کې باقاعده موږ حلف هغه کولو په دې کې ډېر د جرګې مشران دي چې هغه موږ غواهان جوړ کړو. په دې کې موږ داسې کړی دي چې کم الله دې داسې بده په خنره والی کم یو فریق داسې ورخته وکړل نو داغه د پر موږ د شرطي خې دي چې هغه به 20 کروڑ په جرګې ممبرانو ته هغه ملامت وي موږ جرګې ممبران به تناخلو او چې څومره مخکې توان شوي د مالی او جنی هغه ټول بده ده په ذمہ باندې وي.
روغه کې شریک وکیل سنگین ولی مشال ریډیو ته ویل چې باید داروغه لدی روان دي شي وا نو تاوان به کم وو.
دښمنی واحد د سیس دې چې دې نه هیڅ ګټ نه دې نه هیڅ فائدہ نه کی چې سم کې تاوان بکی یا به سو کوټنی یا به سو کوټ صد خېګړې کار د دینه نه ولاړېږي. همیشه دا تاوان طرف ته ځي نقصان طرف ته ځي که څوک څومره زیات دغه کی په دې زت پختو کې
لطیف افریدی د 15 زیات عملی او کامپال سیاست کړیو. دا قومي اسمبلی غړی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر هم پاتې شویو. نوموړی په 2006 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شویو او د خپل جون په اخیری ورځو شپو کې د پښتون اژغورن غورزنګ ملاتړ کو او د قومي جمهوریت غورزنګ مخکښو. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوږی رودونکو په پیښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز درته ورو. باجوړ د خار تحصیل په چودنه کې د وژل شو شمیر څلور سلوي تر رسیدلې ده. چودنه پرون مازیګر د جمعیت اسلام فیډل په ضلع غونډه کې شوه چې زموري لا کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د باجوړ د مرکزی روغتون چارواکي نصیب ګل نن د جولای پر دیرشمه مشال لوی ته د څلور سلوي کسان روزنه تصدیق وکړ. چارواکو په خبره پرونه چودنه کې تر سلو زیات کسان ژوبل هم دي. د باجوړ پولیسو د هغه راځي څنګ په خپل رپورت کې د باجوړ پرونه چودنه یو ځانمرګ حمله بدللې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي حکومتي او پوځي ادارې د ولس د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. هغه پرون د بلوچستان په هرنایي کې وزې ته په وینا کې زیاته کړه چې په تېرو څو کلونو کې په هغه سیمه کې له یو شپېته زیات کسان وژل شوي خو قاتلین یې لا هم نه دي نیول شوي. پاکستان پوځ او نه هم د بلوچستان حکومت د پښتین د تازه ادعا په اړه تر اوسه کوم غبرګون ښوولی خو په تېرو وختونو کې ویلي ویل چې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ادارو مبارزه جاري ده او دا چې په عملیاتو کې یې ګڼ سرتېري وژل شوي. د پاکستان او چین چارواکو نن په اسلام آباد کې یو شمېر معاهده لاسلیک کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل ویبپاڼه نن لیکلي چې په دې شپږو معاهدو کې د تجارت او سرمایه کارۍ هغه هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دغه موقع په خپلو خبرو کې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ پروژې یادونه کړې چې په وینا پاکستان کې د برېښنا او هایډل سیکټر سړکونو او عامه ترانسپورټ په برخه کې له 15 ارب ډالرو زیات سرمایه کاري شوې ده. د چین مرستیال وزیر اعظم هیلی فینګ د جولای پر 1 پاکستان ته تللې او ټاکل شوې چې تر سبا یعنې د اګست لومړۍ نیټې پورې هلته پاتې شي. د قطر پلازمینه دوحا نن پر دویم ورځ هم د افغان طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کوربنه ده. امریکایي او یا هم طالب لوري تر اوسه د لومړنۍ یعنې پرون ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. او په ماسکو کې د ماشومانو چارو کمشنری ماریا لفوفا بلو ویلي پر اوکراین د روسیې له حملې راهیسې تر دې دمه تر 2 لک زیات اوکراینی ماشومان له خپل هېواده روسیې ته وړل شوي دي. د نیدرلینډ په هیک ښار کې د جرمونو نړیوال عدالت د مارچ پر 14 د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کمشنری ماریا بلو د ګرفتارۍ وارنټ جاري کړی. عدالت ویلي ول دواړه د اوکراینی ماشومانو روسیې ته د لیک په چارو کې د ښکېلتیا له وجې د جنګي جرمونو پورته کړ شوي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع چې تاسو په خبرونو کې هم یو څه اوریدل. د قطر پلازمینه دوحا بنن هم د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کوربنوي. د طالبانو چارواکو او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې خبرو کې د بحث وړ پر بیلابیلو مسلو ټینګار کړی دی. امریکا د ښځو د حقونو په شمول یو شمېر نور موضوعات مهم بدللي خو د طالبانو چارواکو ویلي په خبرو کې به د دوی ډیر تمرکز پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو او له تورو لیستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د لرې کولو په څیر موضوعات وي. نوریاس نوري جزئیات لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې دوام وکړي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې. ازادي راډیو هم ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو څرګندونې راواخلي خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شوه. خو د طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد شنبه په ورځ دوحې ته لتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته په لنډو خبرو کې چې د بهرنی چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې خبرې کړې خوشبيني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یو نتیجه ورکړي.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلون د هغو په تګ کېدل او کوم بانکي محدودیتونه سړي هغه له منځه وړل همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل په لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول دي. امید لرو چې مجالس به وکړو انشاءالله.
خاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خبره شوې اعلان کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دوحه کې د دغو خبرو تر پیلې دوه مخکې په یو اعلان کې ویلي چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړي. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي لوري په ترکیب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې توماس ویسټ او رینا اميري به په دوحه کې د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کادرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت چلندونو په تیره د ښځو په وړاندې سختو محدودیتونو ته په پام د چارو یو شمېر کتونکي دومره هیلمن نه دي چې د ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې دغه خبرې ګټورې پایلې ولري. د چارو شنونکی شفیق همدرد دا له طالبانو سره د تعامل یو عادي کتنه بولي او وایي
متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکي او مهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولای نشي او د ځانګړي نمائندګانو چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره غوی مجبور دي چې کله کله دغه سیمې د کاتو وکړي. تر دې وړاندې هم داسې دي د کاتو شوي وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلی چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
پروند جولای د شرم د انساني کاچاک پر وړاندې د مبارزې د نړیوالو ورځو په توګه ولمنځل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمو د وړاندې په افغانستان کې د انساني کاچاک په تړاو په رپورت کې ویلي ول چې په هغه وخت کې د انساني کاچاک ډېرې قربانیان ماشومان دي چې د غالې اوبدلو، د خښتو په بټیو، جنسي کاچاک، سوالګرۍ، د کوکنارو کښتو او راټولولو، د مالګې استخراج، د مخدره توکو کاچاک، د وسلو کاچاک او په نورو برخو کې کار کولو ته اړ ایستل کیږي. په دې اړه زموږ د خبریال د رپورت چې پکې یې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې دي چې خپله یا خپلوانو یې د ناقانونه کډوالۍ لپاره خپل برخلیک د کاچاګبرانو په لاس کې ورکړي.
د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره د امنیتي دلایلو او د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې د کار انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. ځینې په دې ناقانونه لار کې خپل برخلیک د قاچاقبرانو په لاس کې ورکوي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی احمد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې 4 کلن ورور په ناقانونه توګه د کډوالۍ لاره غوره کړه، خو د ایران او ترکیې په لاره لادرکه شوې.
باید کې از مرز
ورسته لدی چې د ایران له پولې تیر شو د ترکیې په لور ترورستي کس چې له هغه مووردل یوازې ویلو چې ورور مې له خو پاتې و په ایران کې متعقب کړ. قاچاقبران سم خبر نه راکوي. د پولې هاخوا په ترکیې کې لاسرسي نه لرو چې د کډوالو له کم څخه خبر واخلو.
ازادي راډیو ته لخپلو خاطرو داسې کیسه کوي.
په ځینو پولو کې زما کالي لري گزار کړل، زموږ بایکونه واخیستل، پیسې واخیستې. ترکیه او یونان پولو کې ډیره بده رویه وکړه. د ایران پولې هم خپل ستونزې درلودې. هیڅ نه غواړم په اړه خبرې وکړم. د یو بد خوب او خاطرې په توګه به په ژوند کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د جولای 10 د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بېوزلۍ او د قاچاقوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د قاچاقوړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایته د یو هیواد له پولو څخه تېرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یوه بڼه ګڼل کیږي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15 د 2023 کال د انساني قاچاق د مخنیوي راپور تر سرلیک لاندې په یوه راپور کې ویلي وکړي چې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملار کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت تر ملاتړ لاندې د پروګرامونو په قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا په ټولو سکتورونو کې اجباري کار په دولتي کمپونو کې جنسي ګټه اخیستنه او د ماشومانو جذب او استخدام کې او مستند پلان او پالیسي لري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي وو که څوک په افغانستان کې د انساني قاچاق په جرم ونیول شي سزا به ورکړل شي او زیاته یې کړه چې د افغانستان له پولو بهر انساني قاچاق ترسره کیږي او دا د طالبانو حکومت نه بلکې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی. په دغه راپور کې راغلي وو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډېری قربانیان ماشومان دي. راپور زیاتوي دغه ماشومان د غالۍ اوبدلو، د خښتو د بټیو، جنسي قاچاق یا بچه بازي، کورني کارونه، د مالونو خرڅول، سوالګري، د کوکنارو کښت او حاصل راټولولو، د مالګې استخراج، د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو په قاچاق کې کار ته اړ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ماشومانو کار زیات شوی او دا هم په ډاګه شوی چې 25% ماشومان په کار بوخت دي او هلکان د نجونو په پرتله ډېر د قاچاق قربانیان دي. په دغه راپور کې زیات شوی ډېری هغه هلکان چې عمرونه یې د 13 او 13 کلونو ترمنځ وي او بې سرپرسته وي د خپلو کورنیو لخوا د افغانستان نورو برخو او یا هم له هېواده بهر نورو هېوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوالېږي څو د خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي څخه مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي اقداماتو په اړه وپوښتل خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړل. د بشري حقونو مدافع فرشته رامین وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو حکومتونو ته پکار ده چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ قانوني لارې چارې برابرې کړي څو د ناقانونه کډوالۍ په لاره د انساني قاچاق قرباني نه شي.
دولتها نظر به وضعیت کنونی افغانستان
دولتونه د افغانستان اوسنی شرایط لکه بله باید پولی بندی نکړي او قانوني کډوالۍ ته یو مناسبه لاره او چاره پیدا کړي څو خلک خپل ستونزو لامل قاچاقبرانو او ناقانونه کډوالۍ ته مخه نکړي تر څو موږ په پوله کې د بشري حقوقو د نقضولو شاهدان ونه وسو
شاهد نقض حقوق بشر در مرزها نه باشیم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې انساني قاچاق له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه سخته زغړونه ده. ښاغلي ګوتریش د یکشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په نړۍ کې باید هیڅوک د پیر او پلور او استثمار قابل نه وي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا UN Women د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د نارینهو په پرتله درې چنده د قاچاقبرانو لخوا له سختې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. ملګرو ملتونو د جولای 10 د انساني قاچاق پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله څو د نړۍ په کچه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یعنی هورزی اونی سه خبرونه
حجره
پلسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروه
په دوانیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوی مجله
په سلورنیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د پاکستان ائتلافي حکومت له خوا سنټ ته وړاندې شوی د پورته شدود سخت دریځه ضد بل منظور نشو. په هغه وان کې د پوزیشن له غړو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د بل مخالفت وکړل. دا بل د قانون او انصاف وزیر مملکت شهادت اوان د جولای پر 1.5 وړاندې کړو خو د سنټرانو د مخالفت له وجې د سنټ چیرمین صادق سنجرانی غو ځنډو او منظور نشو. پاکستاني رسنه وایي دا بل خای دراتلونکي شروع پر ورځې ځل بیا سنټ ته وړاندې شي او منظور هم شي. د چارو ځینې شیدونکي وایي حکومت او اسټابلیشمنت د تشدد مخنیوي قانون له لارې د عمران خان پر تحریک انصاف ګوند بندیز لګول غواړي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت ته خپل مودې په ختمېدون کې ورځو کې ګڼ شمېر بیلونه د قانون سزا لپاره منظور کړل خو د ځینو بیلونو یې سخت مخالفت وشو چې یو پکې د پورته شدت سخت دریځې په ضد بیل دی. د حکومت مخالفینو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د یاد بیل مخالفت وکړ. حکومت وایي چې دا بیل په ملک کې د سخت دریځې د ختمولو لپاره ډیر مهم دی خو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي عرفان صدیقی په سنټ کې د بیل په اړه وویل که دا بیل په اوسنی شکل کې منظور شي او مټه ته و نه لګل شي نو پر اتلون کو ورځو کې به دا زمونږ د ټولو د پاره یو داسې شکنجوي چې هر څوک به پکې نیول کیږي. د حکومت مخالف تحریک انصاف غړي همایون مومن تور ولګول چې حکومت د دې بل د لری د دوی په ګوند بندیز لګول غواړي. دوی ویل
ما چې دا بل لوستلو نو داسې مې وانګرله چې د داخله چارو وزیر هسې د دې نوم د سخت رضای ضد بل ایښی دی. په اصل کې د غواړي چې تحریک انصاف په راتلونکو انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع کړي. د یاد بل تر مخه به هر څوک د پرتشدد سخت رضای مجرم ګڼل کېږي څوک چې نور خلک زور ښودلو ته هڅوي، افراطي مواد خپروي، یا د خلکو د نظریې او عقیدې بدلولو او فرقواریت خورولو دپاره هر ډول رسنۍ کاروي. د حکومت اتحادي ګوند نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو هم د بل مخالفت وکړو او وی ویل له بده مرغه په حکومت کې شامل صرف دوه ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ټولې فیصلې کوي. دا بل خو په جمهوریت ښکاره حمله ده. موږ دې په هیڅ صورت حمایت نشو کولی او په سختۍ سره به مخالفت کوو. د ژورنالیزم استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف د یاد بل پاړه مشال رډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 1 جولای وویل
چې څوره پرې د سخت رضایي د ختمونې طریقې کار وزه کونی د قانون سازي کونی نو دا خو څه نوې خبره نه ده. دا خو نېشنل الیکشن پلان کې دا ټول سیزونه ډسکس شوي دي. کوم ځای کې سخت رضایي ختمون دا اغا د ملکی اسټابلیشمنټ حکومت دا فوج برسکردار حکومت هلکی دي الته کې هغه سخت رضایي نه ختموي بلکې الته کې هغه کوشش کوي چې د سخت رضایي په نوم باندې هغه پالیسیانې په مخ کې وړاندې بوزي.
یاد بل وایي چې حکومت ته پر تشدد سخت رضایي په تور په یو ګوند ډلې او کس بندیز لګولې شي او رسنۍ ته د هغه رسایي کته کولې شي. حکومت داسې کسانو شتمنۍ او اساسې هم کنګل کولی شي او د دوی په ګرځېدو او یو ځای نه بل ځای ته تلو بندیز لګولی شي. داسې کسانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت هم نه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د پاکستان شماریاتو ادارې د جولای پر 26مه په یو راپورټ کې ویلي په هغه هیواد کې د جون او جولای په میاشتو کې د خوراکي توکو همداراز د بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه شوې ده. په راپورټ کې ویل شوي یوازې د جولای په اخرنۍ اونۍ کې د ګرانۍ شرط څه باندې 9.9% لوړه شوې ده. بلخو عام خلک د ګرانۍ له لاسه پریشان دي. په داسې کې د اقتصادي چارو وزیر شنونکي وایي د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پاکستان د پور تړون د هیواد مالی ستونزې په دوامداره توګه نشي حلولی. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ چې د سوات د یو اوسیدونکي له خبرو پیل کی.
ګرانۍ او د آمدن په واره کې اوبزه د خبرو کوم چې تقریبا راوند اباؤټ کور ته چې کوم سیل لري راځي نه دا هغه او چې 10% سیل لري راځي نه 90% په هغه بچا اخراجات وي.
دا د سوات اوسیدونکو واجد علي خان دی چې وايي معاشي نه زیاتی کی خپل بتا د کور خرڅ یې هر اوره زیاتی کی. واجد علي په سوات کې خپل یو وړو کې کاروبار لري. نو موړې وايي یو خوا حکومت بجلی، ګیس او خوراکي توکي ګرانوي نو بل خوا ځینې خلک ذخیره اندوزي کوي چې لوجه په مارکیټ کې مصنوعي ګرانی هم وخت وخت راځي.
بجلی او ټیکسز وغیرہ دا چې دنه چې دینه هغه په کوم دي انوالو کړی دی. بل مهمه کوم خبره چې دنه هغه دا چې یو خو وی مطلب ایز ا هول ټوټل چې کوم گرانی وي یو دا چې مصنوعي گرانی جوړه ذخیره اندوزی پکې جدا شروع شي خلک پکې جدا یو سایت ته دی بل سایت ته دی نو دا مصنوعي کوم گرانی چې دنه دا موږ تلګه پیچیدګي جوړه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې پاکستان بیورو اف سټاتستکس د شمیرو لمخې په 13 میاشتو کې د اونۍ په حساب گرانی د رو دو کلونو په پرتلا زیاته شوې ده. دغه اداره وایي د جولای تر شپږمې پورې د خوراکي شیانو په بایو کې د اونۍ په حساب نږدې 0% زیاتوالی راغلی. دا شان د جولای په میاشت کې د بجلی په بیلونو کې نږدې 21% او د ګیس په نرخونو کې 0.12% زیاتوالی راغلی دی. د چارسدې د خوراکي توکو یو دکاندار جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي د هر سیس بیا لوړ شوې ده او څوک یې د تپوس نشته.
مطلب شوگر کنه مطلب برابر
د شماریاتو د ادارې د 19 راپور لمخې د جولای په اخیری اونۍ کې د سبزیانو، وړو، تورو چایو، وریجو، ګوړې، د چرګانو او د کیس په شمول د سیګریټو په بیو کې زیاتوالی راغلی او دا هم هغه شیان دي چې د تیر 2022 کال د جولای په میاشت کې هم ګران شوي وو. د 400 نګین بیبي چې د کشیدکاری کار کوي وایي اوس یې گزارا ډیره په ګران کېږي او دغه حال د زیاترو کورنۍ ہوتے.
نا 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 بالکل نہیں کیجیے اس کو بھی نہیں کیجیے اور بڑا سی وقت کی مطلب گران کے گرانی دا ابھی وہی چمگا بے ہر سو گیا پکم رہے گان کی تاسو لے گران کو ہم سو گا سے نہ کم جو دیو کشن پک گزارا نہیں کیجیے دیر اپ مشکل عوام نہیں کیجیے
دا پدا سال کی دا 6 جولائی پر دولا سما د پیسو نڑے وال صندوق آئی ایم ایف پاکستان تھا د 3 ارب امریکائی ڈالرو د پور ورکول منظور کړل او لدغه وروسته د جولای پر 14 د خزانی وزیر ساګدار په خپل ټوئیټر پاڼه په ویډیوئي خبرو کې اعلان وکړ چې د آی ایم ایف لخوا ورته 1.2 ارب ډالر ورکړل شول او هڅه کوي چې د هیواد اقتصادي مسلې هواري کړي او ګراني را کم کړي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان د اقتصادي مسلو دغه یو لنډمهاله حل دی. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه مشال ریډیو ته وایي له دغه سره گرانی په دوامدار توګه نشي کمی دی.
جی طرف الٹا چکم دے گرانی رہ جی جگہ دائم ہے غٹ شرط آئے جتا لگا ٹیکسوں والا بنو ٹیکسوں بچا لگی عوام اڑے گی گنا اور دویم غٹ شرط ہی جتا عوام نے سبسڈی والا رعایت والا اور پوچھ پہ واچ ہوا لگو اس پر بجلی یا سبسڈی ور گئی یا آٹا باندھی سبسڈی ور گئی یا گیس ور گئی آئی ایم ایف دا شرط جتا خپل بجٹ خساری کا مول دا پارا تا خرچی کمی کا او آمدن سیوا کا ظاہر خبر تو حکومت کو بدار عوام نہ عوام نہ بغیر مطلب
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه وخت وفاقي حکومت هم په هغه کال له آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د 3 کلن پور تړون لاسلیک کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د تنباکو کروندګر خوختي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال فصل څو چنده سیوا نرخ ورته کړی دی. دوی وایي هغه تاوان به هم ښایي سر شي چې سږنی او تیزو بارانونو د دوی فصل ته رسولی دی. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادیې ویان لیاقت یوسفزی وایي د تنباکو کمپنیو سږ کال کروندګرو ته ښه نرخونه ځکه ورکړي چې فصل کم شوی. د ده په خبره لامل یې دا دی چې تیر کال فصل ډیر وو او کمپنیو له زمیندارو تنباکو نه اخیستل. د کروندګرو په وینا سکل کمپنۍ د اړ شوي چې د تماکو فصل تر پخېدو مخکې له دوی سره د هغې د قیمت په اړه یوې موافقې ته ورسي. تفصیل عظمت علي شاره کوي.
راحت شاه د خپل تیار تماکو د فصل نه پاڼه ماتوي او بټې ته د پخېدو لپاره وړي. 45 کلن راحت شاه په مردان منګا کې په خپل لس جربه پټی د تماکو کار کړی. دا نوموړی په وینا چې طوفان او بارانونو د تماکو فصل ته زیان رسولی خو د تیر کال په نسبت سخت کال د تماکو نرخونه سیوا دی او خوشبینه دی چې فصل به وته ډیره ګټه راوړي.
تیر شوی سیزن کې چې کم دی نو د پی ټی سی او د پی ایم آی چې کم دی نو 256 روپے ریټو. دا چې کم دی نو کے ٹی سی چکم دے خیبر ٹوبیکو چکم دینو داغه 270 روپے ریٹو کلو. ڈیزل اوم ٹوبیکو بوٹ چکم دینو منگ 330 روپے ریٹ مقرر کر دی. دا مارکیٹ چکم دے کم چے پی ٹی سی اور لیکسن ٹوبیکو دینو دائیدن سوا ریٹ چکم دینو 725 روپے ریٹ منگ ترا کئی کلو پر کلو جی. اور دا سے خیبر ٹوبیکو چکم دینو منگ ترنن پا مارکیٹ کے 750 روپے پر کلو ریٹ را کئی. نو ڈیزل زمیندار تا خپل ٹک ٹاک ریٹ ملاوی گی اور زمیندار ڈیزل مطمئن دے کم از کم ڈیزل مطمئن دے.
دا روختیا نړیوال سازمان WHO په خپل ویب پاڼه خپور کړی او سیړنه کې ویلي چې په نړۍ کې هر کال د تماکو په کر کې زیاتوالی راځي. اداره وایي چې هر کال 9 لک اکړه د قرض مکه د تماکو د کښت لپاره بدلیږي او له 5 لک اکړو زیات ځنګلونه هم د تماکو د کښت لپاره ختمول کیږي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادیې ویان لیکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال د تماکو کمپنیانو د کروندګرو نه د تماکو تیار فصل اغوستونه انکار کړو چې رستوې د سوابې، مردان او ځینو نورو علاقو کروندګرو د تماکو د کرنا بایکاټ کړو. بلخوا به وخت بارانونو هم د تماکو فصل ته نقصان رسولی چې لوجې په صوبه کې د فصل کموخت راغلی. نو نرخونه سیوا شوی دی.
مسلسل کمپین درې میاشتې چې کم دی نو چلو او د دې لپاره هم دا کمپین چلو چې موږ زمیدار په دې باندې پیول غوښتل چې که تاسو رو تماکو زیره کاش رقبه کمه که نو دا کپنه به په دې مجبوری چې تاسو به د عزت خیال هم ساتي او تاسو ته به قیمت هم ملاویږي. دا نن که د تماکو قیمت ګران دی نو په دې کې ټول نه غټه وجه چې کم دی نو همدغه د بایکاټ او د تماکو د کم کاش چې کم دی نو په وجه باندې شوی دی. دې سره سره د تماکو د ګرانۍ بنیادی بله غټه وجه چې ده نو هغه د تماکو ایکسپورټ دی. دې وخت کې د دنیا کې چې کم دی نو د تماکو سموکر ډېر زیات شوي دي او پاکستان نه چې کم دی نو دې وخت کې واحد تماکو داسې یو شی دی چې دا بار چې کم دی نو ډېر په اسانه باندې ایکسپورټ کېدی شي. نو څنګه چې د زیره کاش رقبه کمه شوه ایکسپورټ آرډرز سیوا شو یا میلو شو نو دې سره موسمیاتي تبدیلۍ چې کمې زموږ په دې ریجن کې اثر انداز شوې نو په سږني کال باندې کم از کم لس یوولس یا دولس پیرې چې کم دی نو داسې بارانونه وشو چې په هغه کې ګلۍ طوفان او سیلاب شکل اختیار کړو.
د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو تر مخه په کال 2022 کې پاکستان 2.4 میلیونه کیلو تماکو برآمد کړیو. راحت شاوای چې په ملک کې د تماکو په استعمال کې زیاتوالی راغلی او ضرورت یې سیوا شوی او هم دغه وجه ده چې اوس د تماکو اغوستونکو کمپنۍ د کروندګرو سره له سیزن نه مخکې لاسلیک وکړي او قیمت هم خبر کوي.
او یو لیکسن ټوبیکو دی یو پی ٹی سی چې کوم دی پاکستان ټوبیکو نو د دې وړ موږ زمیدار سره میټینګز کړو چې د دې زمونږ په دې سیزن کې راتلونکي سیزن کې زمونږ چې کوم دی نو ایکسپورت ډیر زیات دی. نو زمیدار ته وی تاسو تماکوان سیوا کې 15 جیره به تماکو به تاسو یاد کوم چې زمیدار سنبالي او هغه چې کوم دی نو کم از کم پاغه باندې 9 لک روپیه خرچه خو پیرازي دا لرګي شو پکې دویان شوې خور شوې بیا چې کم دی اجاره پیسې شوې تقریبا 9 لک روپیه چې کم دی د هغه باندې تقریبا خرچه ده.
دا تماکو د استعمال د مخنیوي لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې کمپین فار فری ټوبیکو کډز وای چې پاکستان کې هر کال ل اویا زرو زیات خلک د تماکو د استعمال لوجه مړ کیږي. د پاکستان د تماکو د مخنیوي سرکاري ادارې ټوبیکو کنټرول سیل د کال 2023 په خپل شمیرو کې ویلي چې پاکستان کې دا مهال 2.5 کروڑ زیات خلک د تماکو په نشه کې اخته دي چې پکې 1 کروڑ او 45 لک خلک د سیګریټ استعمال کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوریدونکو د کوز جنوبی وزستان د برمل تحصیل اوسیدونکو له انتظامیه غواړي چې د دانې کلی پر خړ دوی ته پل جوړ کړي. دوی وایي هر کله چې باران وشي نو لوی لارې په ساتونو بند وي او له مشکلاتو سره مخ وي. د دې ضلع مرستیال کمشنر د برمل د خلکو د ستونزې مني خو وایي چې د پل جوړولو چارې به هله پیل شي چې حکومت ورته پیسې جاری کړي. د اشتیاق مسید دا رپورټ ورو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د بارانونو په وجه په دانا کلیبنه روډ په ګنټو بند وي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په دانال ګاډ بنه ده زر پل جوړ کړي. په دغې برعکس د دانا کلی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویایي
سان وزیر دا دیوانا او د برمل تحصیل په منځ کښې یو مین ټرافیک چې کیمه لیار دو چې څومره همدورف دی څومره ګاډي دي څومره خلک دی په دا لیار چې د په منځ کښې یو کلی روڅي د دانیل ګاډ ورته بیایي نو دا د دانیل ګاډ باندې ډېر زیوت مسله دو خلک ده. په دغه ځای کښې خواړه اوبه دومره زیوتې شي چې د رزه رزه په بنیاد باندې خلک یې سور وي چې دلته ایمرجنسي بیمور وشي نو دا لیار د رزه رزه پوره بند شي
په دغه برعکس د وڼه سیمې یوه مشر عمران مخلص خبرې هم وروي.
18 10/2022 کې د دغه دوی بریجی ټندر شوای دی چې یو د تنل ګاډي او ورسره یو خو یو ګاډي په هغه باندې یو ټندر شوای دی په دایوا کې کمپلیټ مسلال شوی دی او د خو یو په بریج کې لشکي مسالہ شته خو چې ډیپټی کمشنر پکې او سی ان ډبلیو د مشرونو سره میټینګ په وکو او دا مسله حل کو نو په دا باندې چې کلا نیوزینارو شي یا بروشي بیا غدي میشي کې مې میوادو لکټ مانا او ورسره مانتا ورسره لچا ورسره شوتولای دا غت ضایع شي چونکه بیا میز اغه لوکل چې کې مې منډي دي نو اته میز نشي را سوالای
مشال ریډیو چې د تحصیل برمل او سي دن کې په دانل ګړ د پل جوړاوله غوښتنا د سویلي وزیرستان لوور ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوه هغه یې وویل تحصیل برمل اوسیدن کې دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په دانال ګاډ پل جوړولو د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.